السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدرمن اوریدونکو د یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام لپاره ځنګړې شوې د راپورونو لاندې برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د اسلامي عالمانو نړیوال اتحاد وایي د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د دوی له جګپوړي پلاوي سره لکتنې ډډه کړې. د دې اتحاد عمومي منشي شیخ ډاکټر علي القرداغي په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شو ویلي د دوی پلاوی د اسلامي ورورګلوۍ د اړیکو د لا ټینګښت په نیت افغانستان ته روان و. د هغه په وینا دا سفر تیره میاشت مخکې له دې چې طالبان د ښځو پر کار او د نجونو پر لوړو زده کړو بندیزونه اعلان کړي پلان شوی و. اعلامیه وایي په پام کې و د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحاد پلاوی په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر سره په کتنه کې پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. د شاوخوا لسو کورنیو رسنیو د فعالیت د جواز د تمدید یا لغوه کولو په اړه د طالبانو د ابتدایه محکمې پریکړه ځندېدلې ده. په پام کې و چې دا پریکړه پرون وشي. د افغان ژورنالستانو د اتحادی مشر حجت الله مجددي بیګا په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
موږ په محکمه کې ګډون او خپلې اندېښنې او مواجه دلایل مو له محکمې سره شریک کړل. قضایي هیئت زموږ دلایل ومنل او پریکړه وشوه چې راتلونکې اونۍ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت خپل صورت دعوه محکمې او موږ یعنی د رسنیو او ژورنالستانو ملاتړي بنسټ ته وسپاري چې پر رسنیو لګېدلي تورونه وڅېړل سي او دفاعیه محکمې ته وړاندې کړو.
د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو د څار مشر عبدالحق حماد له دې مخکې ویلي وو د پنځشنبه په ورځ به د ځینو هغو رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو په اړه پریکړه وشي چې خاوندانې په بهر کې دي. حماد د ملي ټلویزیون په یو بحث کې دا رسنۍ چې د نومونه افشا نه کړل د طالبانو د حکومت پر ضد په تبلیغ او تفرقه اچولو تورنې کړې. خبریالانو او د خصوصي رسنیو خواندانو د طالبانو دا اقدام د رسنیو او د بیان د ازادۍ د ځپلو یو هڅه بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د نړۍ میلیونونه وګړي د معاصر تاریخ د خوړو تر ټولو پراخ بحران کې ژوند کوي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل په افغانستان، ایتیوپیا، هیتی، سومالیا، جنوبی سودان او یمن کې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. د نوموړې ادارې په وینا له عاجل دوامدار اقدام پرته به 2023 میلادي کال ډېر ویجاړونکی کال وي. ملګري ملتونه وایي د مهال په افغانستان کې تر 28 میلیون ډېر کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د برتانیا د شاهي کورنۍ غړي شاهزاده هری اعتراف کړی چې په افغانستان کې د پوځي دندې پر مهال 25 طالبان وژلي دي. د برتانوي رسنیو د راپورونو له مخې نوموړي دا خبره د سپیر په نوم په خپل چاپېدونکي کتاب کې لیکلې ده. 38 کلن شاهزاده هری په افغانستان کې دوه ځلې پوځي دنده ترسره کړې. یو ځل په 2008 او 2008 کلونو کې د هوایي حملو د کنټرولر او دوهم ځل په 2012 او 2013 کلونو کې د اپاچی هلیکوپټر د پیلوټ په توګه. هری په خپل کتاب کې لیکلي چې د شپږو پوځي ماموریتونو پر مهال پر خپل هلیکوپټر د لګیدلې کمرې د تصویرونو په مرسته پوه شو چې 25 طالبان یې وژلي دي. شاهزاده هری یادونه کړې چې په دې کار نه ویاړي او نه پرې شرمېږي، بلکې دا کار یې په داسې یوه روحیه کړی لکه د شطرنج دانې چې له تختې لرې کوي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز او د امریکا ولسمشر جو بایدن له پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته اوکراین ته د زغروالو ګاډو پر استولو موافقه وکړه. دواړو هیوادونو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې امریکا غواړي د پلیو ځواکونو ځانګړي برادلی ډوله او جرمني د مارډر په نوم زغرګاډي اوکراین ته واستوي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې جرمني به اوکراین ته د هوایي مدافع د پاتریوت توغندیو په سپارلو کې له امریکا سره ملګرتیا وکړي. بایدن او شولز د اوکراین پر عامه تاسیساتو د روسیې هوایي حملو ته په پام سره د اوکراین د هوایي ځواک د وړتیاو د لوړولو د ملاتړ پر اړتیا هم ټینګار وکړ. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي.
د ازادۍ رادیو خبرونه
په لنډو څپو په نولس یویشت او پینزه ویشتو مترو آوری چه لدولزر اویا دولزر یو سلو چلویخت او دیر لزر اتسوا شپیته کلو هرچ سره برابره ده. ورزو ده راپورنو برخیتا او لمرای راپور راخلو. ده ملگرو ملتونو اروند خوارو نریوال پروگرام یا دبلیو اف پی وی پا افغانستان که پا غیر حکومتی مؤسسو که ده خزو پر کار بندیز با خلکو ته د مرستې د رسونې پر چارو اغیز وکړي. ملګري ملتونه وایي د مهال په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیاوې لري. طالبانو په دې وروستیو کې ښځې تر بل امر پورې په غیر دولتي ادارو کې له کاره منې کړي چې دې کار په ملي او نړیواله کچه انتقادونه وپارول. عصمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
خوړو نړیوال پروګرام یو وار بیا وویل چې په افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې ښځینه کارکوونکې مهم نقش لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویندوی وحیدالله امانی تیر ماښام آزادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په افغانستان کې د شپږ ژغورونکو فعالیتونو دوام ته ژمن دی، خو هغه زیاته کړه په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز به زیانګالو کسانو ته د مرستې رسونې چارې اغیزمنې کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو پر کار د بندیز د پایلو د ارزولو لپاره په موقت ډول خپل ځینې فعالیتونه د درې اونیو لپاره درولي دي. د درېدو د یوې برخې په توګه دبلیو یا د خوړو نړیوال پروګرام په موقتي توګه د خواړه د زده کړو په مقابل کې او هم په ښوونځیو کې د تغذیې د خوراکي توکو ځینې فعالیتونه درولي. دبلیو په دې ژمي کې د 15 میلیون خلکو سره چې له لوږې سره مخ دي د خوراکي توکو مرستو ته دوام ورکوي. په دې کې شک نشته چې که دغه بندیز دوام وکړي په افغانستان کې به تر ټولو زیات زیانمن شوي خلک زیانمن شي.
طالبانو دوی ونې مخکې تر بل امر پورې ښځې په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړې. د دې کار دلیل د حجاب نه رعایت ښوول شوی، خو دې پریکړې په ملي او نړیواله کچه عکس العملونه وپارول. د لویدیځو هیوادونو تر څنګ څو اسلامي هیوادونو او د اسلامي همکاریو سازمان هم د طالبانو دا اقدام وخنده. په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته ځینو نړیوالو خیریه سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې په هرو لسو کورنیو کې نه یې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویندوی وحیدالله امانی وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر تر 28 میلیونو زیات دی.
په 2023 کال کې د هغو خلکو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري د 28.3 میلیونه خلکو یا د افغانستان د نفوس به په دریمه برخه ته رسیږي، نو له دې امله زموږ کار به نور هم ډیر حیاتي او اړین وي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په وروستیو کې په خپل ټویټر لیکلی د ښځو پر حقونو سترګې پټول ټول افغانانو ته زیان اړوي او حیاتي بشري مرستې ګډوډوي. تمه کیږي چې بشري او د اضطراري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفیتس په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له اعلان وروسته د طالبانو له چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته لاړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکبروف تیره اونۍ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل ګریفیتس په پراروانو اونیو کې افغانستان ته لاړ شي. د غراز تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز په اړه راروانه اونۍ غونډه وکړي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه له طالبانو غواړي چې له دوی سره پاتې بندي خبریالان هم ژر تر ژره خوشي کړي. د دې بنسټونو په وینا طالبانو سره اوس هم د یوې خصوصي رسنۍ یو خبریال بندي دی چې په اړه یې معلومات نه ورکوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا ردوي. افغان خبریالان د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. د موضوع نور جزئیات خاطر پردیس اوروي.
وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت روانه ونې دوه افغان خبريالان له بند آزاد کړل. وست رسنیو خبريالان یو شمېر ملاتړي بنسټونه د طالبانو په بند کې پاتې دی او بل افغان خبريال د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤله سمیه ولیزاده سره لدی چې دغه خبريال په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي، خو وايي یاد کس په خوست کې سیمه ایز خبريال و. اغلی ولیزاده ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه به اساس لبد مرغه دیوش می تایید شوی او راپورونه لمخې چې موږ ته را رسیدلی دي. اوس مهال موږ یو خبريال د طالبانو سره په بند کې دی. دغه خبريال د خوست ولایت سیمه ایز خبريال و چې اوس کابل ته انتقال شوی.
په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مسول ظریف کریمی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت ورته غوښتنه مطرح کړه. دغه بنسټ په خبره طالبان باید د رسنیزو قوانینو سره سم له رسنیو خبریالانو سره چلند وکړي. د طالبانو حکومت روانه اونۍ دوه افغان خبریالان خالد قادری او فیض الله فیض بخش له بنده آزاد کړ. سره له دې چې موږ هڅه وکړه تر څو له خالد قادری او فیض الله فیض بخش سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دوی ګواښلي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. خالد قادری لس میاشتې او فیض الله فیض بخش پنځه میاشتې د طالبانو سره بندیان وو. یو شمېر افغان خبریالان بیا روان حالت د ځان په وړاندې ویرونکی بولي. سید عمر سحر او شوق الله جلال زید
په ټوله کې کوایو چې وضعیت د خبریالانو په وړاندې ښه شوی دی او هر څه نارمل دي. فکر نه کوم ډیره دا خبره درسته وي، خو لا هم ستونزې شته. په ولایتونو کې سانسور شته دی، په ولایتونو کې خبریالانو ته اجازه نه ورکول، ځینې ستونزې شته. او موږ بار بار دغه مسایل د اسلامي مرکز له چارواکو سره شریک کړي هم.
بالکل، د خبریالانو پر وړاندې شته ستونزې، محدودیتونه لا هم زیات دي په افغانستان کې. او دغه خبریالان چې تازه لاباند خوشی شوی دی، موږ خوشاله یو چې خوش شول او د دوی زندان یا قید پای ته ورسید. کوی چې اطلاعاتو ته لاسرسی بیخي سخت شوی دی.
دغه افغان خبریالانو په وینا رسنۍ او خبریالان باید په خپل کار کې خپلواک پریښودل شي. د طالبانو حکومت به دغه اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د خبریال په نوم څوک نه دي بندیان کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سره هیڅ خبریالم د خبرنګاری په وجه او د رسنیز فعالیت په وجه باندې بندي ده او نه نیول شوی بدنم. البته که چیرې څوک خبریال څوک دعوه پی کوي یا کوم بل شخصي جرم لري، هغه جلا موضوع ده. هغه باندې په کې څوک بندیان شوي او زندان کې به وي، دا اوس هم څوک خلاصې د جرم د خبرنګاری خبره نه.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې ویلو ول چې د رسنیو له مسولینو سره دوی د ستونزو د حواري په اړه ناستې کړې دي. د څرګندونې داسې محال دي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو لپاره د دوی سره د تاوتریخوالي له اړخه ښه کال نه و.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د روان ژمي په سړو شپو ورځو کې په افغانستان کې په ولګي یا سینو بغل د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د کابل پر اندرا ګاندي روغتون هم په وروستیو څو ورځو کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې او ډاکټران یې وایي د کابل تر څنګ د ولایتونو له ولسوالیو هم ناروغان مراجعه ورته کوي. دا روغتون وایي په 13 نومبر میاشت کې د وړم کال د همدې مودې پرتله په سینو بغل او سلنډۍ د اخته ماشومانو شمیر دوه ځلې زیات شوی دی. اسدالله لودین او په دې اړه نور جزئیات.
د کابل د اندرا ګاندي د ماشومان روغتون وایي په وروستیو ورځو کې د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی چې په سینه او بغل یا نمونیا اخته دي. افغانستان چې تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی وو، د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو وروسته د دغه هیواد اقتصاد له رکود سره مخامخ شو. بیکاري زیاته شوه او روغتیايي سیستم هم اغیزمن شو. کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومان روغتون یو متخصص ډاکټر احمد فرید هدی ازادي راډیو ته وویل
در حدود 200
په ټولو برخو کې د ورځې له 200 څخه تر 250 پورې ناروغان راځي، چې له ډلې له 150 تر 500 پورې ناروغان بسترې کېدو ته اړتیا لري. نور هغو ته ضروري درمل ورکوو او رخصتوو یې.
د دغه روغتون شمیرې ښیي چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په سینه او بغل او سالنډۍ اخته 6200 ماشومان په دغه روغتون کې بستر شوي وو. حال دا چې وړم کال په همدې موده کې د دغه ماشومان شمیر یوازې 3200 وو. د کابل د اندرا ګاندي روغتون یو بل ډاکټر حسین افضلی رویټرز خبری اجنس ته ویلي د ډاکټرانو او طبي کارکونکو کمښت یې